Radio.
قدر من اوریدون کو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي نن د پنځشنبه ورځ د 1408 هجری لمریز کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 9 ده چې د 2018 میلادي کال د جولای له 6 سره برابر ده نوری اس نوریم او د لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوی پیل کړي عملیات بې فائدې دي په پېښور کې د افغانستان د قونسلګری چارواکي وایي نن به په ټول پاکستان کې د میشتو افغانانو هغه افغانان چې تر اوسه پورې نمونه نه دي لیکل شوي د راجستر پروسه پیل شي او د امریکا متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 کال کې تروریزم لومړی درجه ملاتړی هیواد و د دې او ځینو نورو مسایلو تفصیل وروسته راځي خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تېره میاشت پریکړه کړې چې د سی آی ای هغه پروګرام چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد یاغیانو د تجهیز او هغوی ته روزنه ورکوي ودروي امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د مغز سرطان لري د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي د دفاع وزارت ویان وروسته تر دې د خبر ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړه چې تروریستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي جنرال دولت وزیری وایي
اصلا مرکزونه د تروریستانو په لویو ښارونو کې دي د پاکستان په عم کې دي په پنجاب کراچۍ په پېښور او په نورو سیمو کې دي
څه باندې دوې اونۍ مخکې د امریکایي سناتورانو یوه 15 ډله اسلام آباد او کابل ته ولاړه او د افغانستان او پاکستان چارواکو له دوی سره موافقه وکړه چې د افغانستان او پاکستان په خاوره کې به همغږي عملیات کیږي او څارنه به امریکا کوي پاکستان په خیبر دره کې له یکشنبې رئیس د خیبر څلور په نوم عملیات پیل کړي دي چې کابل پرې اعتراض کړی دی په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي چې د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې اداري فساد د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی دغه راپور چې پرون خپور شو پکې ویل شوي دي چې زیات جرمونه د پاتې کارونو ترسره کیدل د دوسیو څېړنه او د لږو راپورونو ورکول هغه موارد دي چې په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد لپاره زمینه برابرولی شي په راپور کې ویل شوي چې په لوی څارنوالۍ کې د نوي مشرتابه له راتګ سره فساد کم شوی دی او له دې ادارې به د نړیوالو ملاتړ ادامه پیدا کړي د افغانستان د انتخاباتو د مرستندویه هیوادو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي تر څو فرصت له لاسه ونه وځي دغو استازو پرون له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په ارکی غونډه وکړه د مرستندویه هیوادو استازو وویل چې د راتلونکي کال د انتخاباتو نیټه شفافیت او د هغه بودیجه ډیره مهمه ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره د 1409 کال د چنګ یا سرطان د میاشتې 14 نیټه انټاکلې ده د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2018 کال کې د تروریزم لومړی درجه ملاتړی هیواد و د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو ایران د حزب الله ډلې ملاتړی بلل شوی دی دا هغه ډله ده چې په لبنان کې دیره ده او د واشنگټن په وینا د امریکا د ملي ګټو پر ضد هڅې کوي وروسته په دې اړه په خبرونه کې په تفصیل اورئ د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د سی آی ای هغه پروګرام ودروي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ضد یاغیان مجهز او هغوی ته روزنه ورکوي دا خبره امریکایي رسنیو کړې ده رویټرز او واشنگټن پوسټ ورسپاڼو د امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوی ویلي چې د دې کار هدف د سوریې په مسله کې له روسیې سره د کار کولو لپاره تیاری دی روسیې هڅه کوي چې خپل متحد د سوریې ولسمشر بشار الاسد په قدرت کې پاتې شي د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي آژانس خپره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. ښایي له دې سره د دغو دوو هېوادونو اړیکې چې د ناتو غړي د کلکېچنې شي. د سه شنبې په ورځ د ترکیې اناډولیا آژانس په ترکیې او انګلیسي ژبو د سوریې په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړل. د امریکا دفاع وزارت وایي په راپور کې د امریکایي ځواکونو د شمېر او د هغوی د اوسېدو د ځایونو نقشې خپرې شوي دي، حال دا چې دا ځایونه د امنیتي دلایلو له امله پټ ساتل کېږي چې کشف هم ګران دی. تر دې مخکې هم د امریکا له لوري په سوریه کې د کردانو د ملاتړ له امله له ترکیې سره اختلافات پیدا شوي وو. امریکایي مخکښ سناتور او د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د مغز سرطان لري. د هغه معالج ډاکترانو د چهارشنبې په ورځ د هغه د دې ناروغي خبر ورکړ. ډاکترانو وویل چې د اتیا کلن مکین سرطان پرمختللی او د وینې له غوټې کېدو سره مل دی چې غوټه شوې وینه یې تېره اونۍ لرې شوه. مکین او کورنۍ د کیموتراپی او شوا په ګډون د راتلونکي درملنې پر بڼو غور کوي. وروسته له هغې چې ډاکترانو د مکین د چپ سترګې د پاسه غوټه شوې وینه لرې کړه، هغه اوس په اریزونا کې په خپل کور کې تر درملنې لاندې دی. ډاکترانو د هغه روغتیایي وضعیت ډېر ښه بللی دی. مکین چې په 2008 کال د جمهوري غوښتونکو لخوا د ولسمشرۍ لپاره کاندید شوی و، د امریکا د پوځ او روسیې په ګډون په یو لړ مسایلو کې ډېر ښکېلو نوموړی. دغه راز په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پیاوړي کېدو ملاتړی هم دی چې په دې وروستیو کې له یو شمېر نورو سناتورانو سره افغانستان انکتنه کړې وه. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په وېبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي.
دوی ټول وخت همداسې د نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خوا ته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچوي او ګټه یې هېڅ نشته دی.
په پېښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارواکي وایي چې نن به په ټول پاکستان کې د میشتو نارجستر شوو افغان کډوالو د نومونو د ثبتولو پروسه پیل شي.
کېدای شي د انرجستر مهاجرینو ټول تعداد د دریو نه تر څلورو لکه تعداد پورې اوسېږي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2016 میلادي کال د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. پاکستان د افغان چارواکو دا خبرې بې ګټې وبللې چې په خیبر دره کې د پاکستاني پوځیانو نوي پیل کړي عملیات بې فائدې دي. اسلام آباد وایي چې تورونه او اتهامات د سیمې امنیت او ثبات خرابوي او دا د ګډ دښمن د له منځه وړلو لار نه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې اسلام آباد هغه ځایونه نه په نښه کوي چې د شوې موافقې له مخې د بهرنیو چارو د وزارت له لارې پاکستان ته په ګوته کړي وو. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پاکستان پوځ په خبر پانه کې د افغانستان د ملي دفاع د وزارت دا ادعا چې د خیبر څلور پونم عملیات ګټه نه کوي رد کړه. په خبر پانه کې ویل شوی دی چې دغه ډول څرګندونې د سیمې د امنیت په ګټه نه دي او باید ډډه ترې وشي. د پاکستان پوځ وایي چې د دې عملیاتو په اړه یې دوه ځله له افغان چارواکو سره شفاهي او په لیکلي ډول معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت دا مني چې په شفاهي ډول موضوع له دوی سره شریکه شوې ده، خو د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې موافقه پر دې نه و شوې چې پاکستان به په خپل سر د ډیورنډ کرښې تر څنګ عملیات کوي.
شفاهي فیصله شوې وه چې هغه اهداف چې د پاکستان په خاوره کې دي، کله چې موږ اهداف دوی ته ورکو په هغو باندې عملیات وکړي، هغه له منځه ویسي د امریکا او د چین د نظارت لاندې، او کدوی کوم دفلری هغه مونږ تر کې مونږ په خپل خاوره کې لمنځه ویسو د چین او د امریکا د متحده ایالاتو د نظارت لاندې، د مستقیم نظارت لاندې. دوی په خپل سر باندې هلته عملیات پلان کړی دي، په خپل سر عملیات کوي. د خط نږدې دلته خو د ترستانو مرکزونه نشته دي.
د پاکستان پوځ د اکشن بي پروز خیبر ایجنسی په قبایلی سیمه کې د خیبر څلور پونم عملیات پیل کړل. د پاکستان د پوځ ویاند آصف غفور وای چې دا عملیات د خیبر پراجګل درې کې روان دي تر څو د افغانستان د لوري د پاکستان خواته د داعش د نفوذ مخه ونیسي. راجګل د ننګرهار اچین ولسوالۍ ته نږدې پرته سیمه ده. په اچین کې افغان ځواکونه وای چې د داعش مرکزونه یې له منځه وړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش تر اوسه درې مشران په افغانستان کې وژل شوي دي او پاکستان په خپله خاوره کې یو مهم ترهګر هم نه دی وژلی. جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل
د داعش مدا درې مشر دی چې ابو سعید هغه ورځ په 11 جولای په کونړ ولایت کې لمانځه لاړو یا نور مخکې مشران یې ټول لمانځه لاړه. موږ خطر اجازه نه ورکوو چې په افغانستان کې داسې یو مرکز د تروریستي یا یو مشر ځای ونیسي.
د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان ته شپږ اتیا هدفونه په نقشه کړي وو چې عملیات پرې وکړي خو تر اوسه یې پر دغه یو هم برید نه دی کړی. په خیبر دره کې تر خیبر څلور مخکې پاکستاني پوځیانو د خیبر یو، خیبر دوه، خیبر درې او تر هغه مخکې په دریو نورو نومونو پوځي عملیات ترسره کړي وو.
په راپور کې مو د افغانستان د دفاع وزارت په وینا واورېدل چې پاکستان په خیبر دره کې په خپل سر پوځي عملیات پیل کړي او دا د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره نه دي. که چېرته هم داسې وي علت څه دی او د پاکستان په دې کې څه ګټه ده؟ د دفاع وزارت جنرال دولت وزیری وایي
دوی ټول وخت همداسې د نړیوالو ټولنې د اذهانو د مغشوشولو لپاره یا د هغوی بل خواته د جلبولو لپاره دوی دغه عملیات په کار اچوي او ګټه یې هیڅ نشته دی. توریزم مرکزونه معلوم دي، هماغه مرکزونه دي لمنځه ویسي.
ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې دا هغه عملیات چې افغانستان پاکستان د امریکا تر څارنې لاندې موافقه پرې کړې وه، که چېرته هغه عملیات وي نو تاسو همدا موضوع له بهرنیو سره نه شریکه کړې په تیره بیا له امریکا سره؟
موږ ټول وخت ویلي دي چې کوم اهداف چې په پاکستان کې دي هغه معلومدار اهداف دي، د حقانی ډله، د طالبانو ډلې، د نورې توریستی ډلې، د داعش ډلې، دا ټول په پاکستان کې معلوم ځایونه لري، معلوم د خونې روزنې مرکزونه لري، د کوټې شورا معلومدار په کوټه کې ده، د پېښور شورا، د میرانشاه شورا او د دې تر څنګ د حسانی ډلې ټولې په هغو باندې عملیات وکړي تر څو چې دا تروریزم ختم شي. که دوی کوم هدف لري په افغانستان کې، کوم هدف دوی ته معلوم وي، زمونږ سره دې شریک کړي، موږ هغه د نړیوالې ټولنې د نظارت لاندې موږ هغه له منځه وړو او نتیجه هم دوی ته ورکوو.
جنرال صاحب، تاسو د کوټې شورا ته اشاره وکړه. په روسیه کې ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي وو چې د کوټې د شورا مهم غړي ویل کېدل په دې راپور کې د پاکستان په خوښه باندې بل ځای ته انتقال شوي دي. که چېرته داسې کار شوی وي نو بیا څه فایده چې په کوټه او یا په داسې ځای کې دوی عملیات ترسره کړي؟
نو کاملا د پاکستان په خوښه باندې چې د ټول اهداف دوی کله چې په یو ځای کې وي هغه د هغې ځای نه په خپله باندې د دوی د نظامیانو په مرسته باندې د یو ځای بل ځای ته انتقالیږي، د دې لپاره چې بهرنیانو ته وښيي، نړیوالې ټولنې ته وښيي چې دغه دی دلته اهداف نشته دی. مګر دغه مشران ټول د طالبانو مشران، د حقانی ډلې مشران او د نور تروریستي ډلو مشران ټول په پاکستان کې دي، ټولې نړۍ ته معلوم دي، په خپله د ټول جهان ته معلوم دي. د افغانستان خلک، حتی عادي خلک، واړه او غټ په دې پوهیږي چې مرکزونه د تروریستانو هلته دي.
تاسو ویل چې د ترهګرو مرکزونه اوس هم په پاکستان کې دي، خو پاکستان په روسیه کې وویل چې د حقانی شبکه او نور طالبان افغانستان ته اوښتي دي او اوس د دوی مشران په افغانستان کې دي.
موږ قطعا دا نه منو. په افغانستان کې چې هر تروریست راوړي مشر او سر ګروپ یې موږ د شپې په عملیاتو کې، د کومانډو عملیات په هوایي بریدونو کې لمانځه وړو. دا سمه ده چې په افغانستان کې به ځینې تروریستان راوړي، دې خواته به نامې ایجادوي، مګر مرکزونه یې په پاکستان کې دي. د ښوونې روزنې مرکزونه په پاکستان کې، تمویل او تجهیز په پاکستان کې دی، مګر مسله دا ده چې مرکزونه دلته د تروریستانو په افغانستان کې نشته دی. دوی د نامنې او د ګډوډۍ لپاره راځي، جګړې کوي، انتحار کوي، مینګري، مګر مرکزونه یې د خط نه هغې خواته دي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د ډیورند کرښې اغاړې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه نظر څرګندو. ښاغلی وزیری وایي چې دغه عملیات بې ګټې دي ځکه چې د پاکستان پوځ د ترهګرو مرکزونه نه په نښه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست هم پرون وویل چې که څه هم د امریکا او چین سره په دې اړه کتبي ژمنې نه دي ترلاسه شوي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د افغانستان او پاکستان لخوا پر ګډو عملیاتو به دواړه هیوادونه څارنه کوي، خو جمهوري ریاست وایي چې هیله مند دی چې دغه دواړه هیوادونه په خپلو ژمنو عمل وکړي او دغه عملیات که چیرې همغږي کیږي او ترسره کیږي د هغو کلکه څارنه وکړي.
چی خواهد شد و چی یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیش
به حضوری در گوانده هواد پاکستان و گوری چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو
نن دې پروګرام ورده تاسو ته هم یو موقع یو فرصت دی چې خپل نظر یا پوښتنه کلری مطرح کړی او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو سفی الله ستانکزی د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي
بیلابیلو غربی مطبوعاتو د افغانستان په څو مهمو موضوعګانو تبصرې کړې دي په داسې حال کې چې تمه ده د رواني جولای میاشتې په پای کې امریکا متحده ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله تګلاره اعلان کړي واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې له څلورو پخوانیو امریکایي پوځیانو سره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لیدنې ته اشاره کړې ده واشنگتن ټایمز لیکلي په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ افغانستان ته د زیاتو سرتیرو په لیږلو بحث کوي د سه شنبې په ورځ یې له څلورو امریکایي پوځیانو د کوربتوب پر مهال وویل چې غواړي د هغو کسانو نظر واوري چې په افغانستان کې وو واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په حواله ویلي چې اوس موږ د ولسو کلونو لپاره هلته وو زه غواړم پوه شم چې ولې هلته ولس کاله وو د ورځپاڼې په حواله ډانلډ ټرمپ ویلي هغو کسانو چې په افغانستان کې وخت تیر کړی تر بل هر چا په ډیر احتمال د هغې سیمې په اړه ښه پوهیږي فارین پالیسي خپرونې بیا یوه بله موضوع څېړلې ده د امریکایي خپرونې د افغانستان د ولسمشر مرستیال دغه هیواد ته پرې نښودل شو تر عنوان لاندې یوه مقاله خپره کړې ده فارین پالیسي لیکلي چې پخوانی جنگ سالار او د ولسمشر مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د سورلۍ الوتکې ته په مزار شریف هوایي ډګر کې د ناستې اجازه ورنکړل شوه او د رپورټونو په اساس الوتکه له ناچارۍ ګاونډي هیواد ترکمنستان ته ستنه شوه عبدالرشید دوستم د روان میلادي کال په مې میاشت کې ترکیې ته ولاړ چې ظاهرا یې درملنه د سفر هدف بلله خو فارین پالیسي وایي په ترکیه کې میشت کېدل د تبعید په څیر یو عمل دی فارین پالیسی امریکایی خبرونه لیکي چې له 2014 کال انتخاباتو وروسته جمهور رئیس اشرف غنی عبدالرشید دوستم د امرسیال په توګه انتخاب کړ خو دواړه د واک په سر په لانجه اخته دي نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا پر روبوټیک نړیوالو سیالیو کې د افغان نجونو په ګډون تبصره کړې ده نیویارک ټایمز وایي افغان نجونو په دې سیالیو کې د ټولو پام ځان ته جلب کړ د ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي چې د سه شنبې په ورځ د روبوټیک په نړیوالو سیالیو کې د لوبو تر پیل مخکې شپږ افغان نجونو د امریکا له ټیم او څلورو نورو ډلو سره نمایشي سیالي وکړه چې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د لور ایوانکا ټرمپ له لورې زیاتې وستایل شوې
ازادي رادیو اورید سهار و بجی او اتلس دقیقې کې دون کې دي په پېښور کې د افغان کډوالو د آتشې مشر عبدالحمید جلیلی وایي په پاکستان کې به د میشتو نارجستر شو افغان کډوالو د نوم ثبتولو پروسه نن پیل شي نوموړی وایي چې دا کډوال یوازې د دې لپاره راجستریږي چې پولیس یې ونځوروي او هیواد ته د ستنېدو په مهال ورسره یوه اندازه مرسته وشي نور هلې له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبی مومن پر راپورټ کې
په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د آتشي چارواکي وایي چې ټاکل شوې ده نن نه په پاکستان کې د میشتو نارجستر شو افغان کډوالو د راجسترولو پروسه پیل شي چې څو میاشتې به دوام وکړي که څه هم د خیبر پختونخوا په ګډون پاکستان کې دا مهال تر لسو لکو زیات راجستر افغان کډوال میشت دي چې په دغه هیواد کې د روان کال تر پایه پورې د اوسېدو قانوني اسناد لري خو پاکستاني چارواکي وایي چې پر راجستر کډوالو سربیره په دې هیواد کې ګڼ شمېر نارجستر شوي کډوال هم میشت دي د پاکستان او افغانستان حکومتونو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره په پاکستان کې د میشتو راجستر شو افغان کډوال د شمیر په اړه متضادې دعوی کوي خو په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د تشریح چارواکي د کشمیر شاوخوا له څلورو تر شپږو لکو پورې اټکلوي په خیبر پختونخوا کې د یاد آتشي مشر عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د پاکستان حکومت له افغانستان سره تر توافق وروسته د راجستر شو کډوالو د راجسترولو پریکړه کړې او زیاتوي چې دغه پروسه به نن پیل شي
خو پاکستان حکومت دا ویلي چې د یو نه یو نیم میلیون پورې خلک دي لیکن په هغه وخت کې هم موږ دا خبره کوله چې د تعداد په دومره انداز کې نه دی خو اوس خوشبختانه خپل پاکستان حکومت دا وایي چې په ټول پاکستان کې د پنځو لکو نه تر شپږو لکو پورې ان راجستر مهاجرین دي چې د یو مسؤل په هیڅ باندې زه په دې باندې هم خپل اګرینیم کېدای شي د ان راجستر مهاجرینو ټول تعداد د دریو نه تر څلورو لکو تعداد پورې اوسېږي
د ښاغلي جلی په وینا په پاکستان کې د ناراجستر شو کډوالو د راجستراولو په پروسه کې افغان او پاکستاني حکومتونه دخیل دي او په خبره چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال ادارې په دغه پروسه کې برخه نه لري. نوموړی همداشان وایي تر راجستریدو وروسته به کډوال د روان کال تر پایه پورې په پاکستان کې د اوسېدو حق ولري او د ستنېدا پر مهال به ورسره یونیسیار نه بلکې د مهاجرت نړیواله اداره IOM او د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنېدونکو وزارت یو اندازه مرسته وکړي.
یوازې یوازې د ادارې سره د مهاجرینو وزارت او د IOM اداره به یو څه اندازه مرسته په داخله افغانستان کې کیږي چې هغه فی نفر هغې ته 3500 افغانۍ ورکول کیږي، همدارنګه د کور یو څه اندازه سامان ورکول کیږي، لکه خوراکي مواد ورکول کیږي او وروسته دیتا یو فورم ورکول کیږي چې دوی په یو نوم رزمکه هم په نظر کې نیول کیږي.
په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د تشهید مشر په خبره د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې نه راجستر شوی کډوال یوازې د لپاره راجستروي چې د ستنېدا پر مهال وسره د مهاجرت نړیوالې ادارې مرسته وکړي او د پولیسو او امنیتي ادارو لخوا ونځورول شي. ښاغلی جلی په دې لړ کې هغه اوازې هم ردوي چې وایي نه راجستر شو کډوالو د راجستریدو پروسه به دغو کډوالو ته تر ډیره په پاکستان کې د اوسېدو لاره هواره کړي او دوی ته به د پاتې کېدو اوږدمهاله اجازه ورکړل شي.
یوازې یوازې دا کوم سند چې ورکول کیږي په دې بیس باندې ورکول کیږي چې د دې خلکو ډیټا یا د دې خلکو معلومات د افغانستان حکومت سره موجود اوسېږي او همدارنګه پاکستان حکومت سره هم د دې خلکو ډیټا یا معلومات موجود وي. د ټولو مهاجرینو چې هغه راجستر دي او کان راجستر دي یو سرنوشت په دې کې دو سر نوشت نه وی چې همدغه وخت چې د راجستر مهاجرینو ته ورکول کیږي هغه نه راجستر مهاجرینو ته به هم ورکول کیږي.
نوموړي همداشان په پاکستان کې پر افغان کډوالو غږ کوي چې له دې فرصته ګټه واخلي او څومره ژر چې کولی شي خپل هیواد ته ستنه او نوی ژوند پیل کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده د روان کال تر پایه پورې غځولې، خو په خیبر پختونخوا کې د کډوالو د تشهید مشر په وینا د پاکستان د کډوالو د بیرته ستنېدا لړۍ په تیزۍ روانه ده او هر ورځ لسګونه راجستر او نه راجستر کډوال هیواد ته ستنېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ایران د حزب الله ډلې ملاتړی بلل شوی دی. دا هغه ډله ده چې په لبنان کې دیره ده او د واشنگټن په وینا د امریکا د ملي ګټو پر ضد هڅه کوي. په دې راپور کې بل لور ته د اسلامي دولت ډله یا داعش د منځنۍ آسیا او بالکان هیوادو لپاره جدي ګواښ بلل شوی ده. په دې اړه احمد شبر راپور لري.
امریکا په 2014 میلادي کال کې ایران د تروریزم رسندوی او ملاتړی هیواد معرفي کړی دی. په دې راپور کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ خپور کړ راغلی دی، هغه ډلې چې د امریکا او د امریکا د متحدانو لپاره ګواښ پیدا کوي د هغوی تر شا ایران درېدلی. دا راپور په داسې وخت کې خپریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې ډېر ترنګلي شوې دي او واشنگټن تهران په سیمه او نړۍ کې په بې ثباتۍ تورنوي. تر دې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر ناورت ویلي وو چې هیواد یې د ایران هڅو ته اندېښنه لري. تجربې دا څرګندوي چې موږ او متحدان مو د بې ثباته کولو هڅو چې ایران پکې لاس لري د ترهګرو تر ملاتړ او یو شمېر نورو مسایلو پورې اندېښمن کړي یو. نو دا نه یوازې امریکا او ګټې بلکې زموږ متحدان هم اغیزمنوي. امریکا پر ایران د توغندیو د آزموینې لپاره بندیزونه لګولي دي او دغه هیواد یې تورن کړی دی چې له بشري حقونو څخه سرغړونې کوي. ایران دا ردوي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. تهران وایي چې د اټومي وسلو د جوړېدو نیت هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوي دي چې تهران د حزب الله ملاتړی دی، د هغه چا چې د امریکا او د هغه د متحدانو لپاره یو تهدید دی. په دې راپور کې بل لور ته داعش ته د یو جدي ګواښ په سترګه کتل شوی دی، که څه هم دغه ډله په روسیو کې په عراق او سوریه کې په ګڼو ځایونو کې ځپل شوې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې ویل شوی دی چې دا ویره شته چې د داعش وسلوال به په سوریه او عراق کې تر ځپلو وروسته خپلو هیوادو ته ستانه شي او په دې ډول به بالکان او منځنۍ آسیا کې ګواښونه رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې په 2014 کال کې داعش د عراق، سوریه او لیبیا ترڅنګ په افغانستان، مصر، سعودي عربستان او یمن کې جدي تروریستي ګواښونه رامنځته کړل. په راپور کې ویل شوي دي چې په عراق او سوریه کې له داعش سره د تاجکستان نږدې زر تنه یو ځای شوي دي چې شاید دغه کسان په منځنۍ آسیا کې ګواښ رامنځته کړي. داعش چې له 2014 کال را پدې خو د عراق موصل شار نیولې وو او دغه شار د خپل خلافت مرکز بللې وو روانه میاشت له لاسه ورکړ. همدارس دغه ډله په سوریه کې هم په مختلفو سیمو کې ځپل شوې ده.
د تروریزم په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کلنی راپور مو واورید چې یو ځل بیا ایران په 2014 کال کې په نړۍ کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد بللی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې دغه راز ایران په دې هم تورن شوی دی چې د افغانستان شیعه د سوریا او عراق جګړو ته بیایي او ورته هڅې په پاکستان کې کوي. او اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان نه وغوښتل چې د خپل هیواد په ښارونو کې د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري وروسته تر دې د خبر ازادي راډیو ته وکړه چې د پاکستان پوځ د کابل دا وینا رد کړ چې تروریستان د پاکستان په ښارونو کې په ښکاره فعالیت کوي. په افغانستان کې د اداري فساد د څارنې او ارزونې خپلواک کمیټه په خپل تازه راپور کې وایي د افغانستان په لوی څارنوالۍ کې اداري فساد د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی، خو ویل شوی چې زیات جرمونه د پاتې کارونو ترسره کېدل، د دوسیو څېړنه او د لږو راپورونو ورکول هغه موارد دي چې په لوی څارنوالۍ کې د اداري فساد لپاره زمینه برابرولی شي. د افغانستان د انتخاباتو د مرستندویو هیوادونو استازي ټینګار کوي چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د دقیق پروګرام چمتو شي تر څو فرصت له لاسه ونوځي. دغه استازو پرون له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره په ار کې غونډه وکړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي ایران په 2014 میلادي کال کې د تروریزم لومړۍ درجه ملاتړی هیواد و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت پریکړه وکړه چې د سی آی ای هغه پروګرام چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ضد یاغیان تجهیز او هغوی ته روزنه ورکوي ودروي. د امریکا دفاع وزارت وایي په سوریه کې د خپلو پوځیانو د اوسېدو د ځایونو په اړه د ترکیې د دولتي آژانس خپاره شوي راپور ته اندېښنه څرګنده کړه. د سشن بی پورز د ترکیه انادوله خبری آژانس په ترکیه او انګلیسي ژبو د سوریه په شمال کې د لسو امریکایي مرکزونو په اړه راپورونه خپاره کړي وو. امریکایي مخکښ سناتور او د سناد پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین د مغز سرطان لري. د هغه معالج ډاکترانو د چهارشنبې په ورځ د هغه د دې ناروغۍ خبر ورکړ. ډاکترانو وویل د اتیا کلن مکین سرطان پرمختللی او د وینې له غوټه کېدو سره مل دی چې غوټه شوې وینې تېره اونۍ لرې شوه. د روسیې د مشرانو جرګې مشره وایي که چېرته پولند په خپله خاوره کې د نړیوالې دوهمې جګړې په یاد د شوروي اتحاد د وخت جوړ شوي آثار ونړوي، روسیه به خپل غچ ترې واخلي. او د آذربایجان ملي امنیت وایي چې شپږ تنه د ستر خیانت او جاسوسۍ په تور نیولې دي. د آذربایجان ملي امنیت پرون په یو بیان کې وویل چې یو تورن مختار یعقوبوف نومیږي چې هغه وخت ونیول شو چې هڅه یې کوله د بهرنیو استخباراتي ادارو په لارښوونه مهم بایومتریک اسناد له آذربایجانه وباسي. ازادي راډیو اوري او سم د ژوند رنگونو د لړۍ و نوې برخه خبرو ته چمتو ده.
د ژوند رنگونه
نوم محمد عادل ده.
د کاروبار په اړه مراته وایي چې کار کوي؟
بس په همدغه فابریکا کې لګی او خپله تولید کوي. د خپل هیواد لپاره
څه شی تولیدوي که لږ معلومات راکړي؟
په دې فابریکا کې موږ تقریبا مختلف ډوله تولیدات لرو، تقریبا تر 11 قلمو پورې ټول زموږ تولیدات رسیږي. او ټول داخلي تولیدات دي لکه پایپونه دي، د فیټنګ سامان آلات دي، او د پی وی سي پایپونه، پولیتلین پایپونه، او داسې نور ډېر ګڼ تولیدات لرو.
دلته خپل هیواد کې تولیدوي د خام مواد هم دلته د کاغه بهر نه راوړي؟
خام مواد تقریبا اویا بسره خپل په کابل کې، دلته په افغانستان کې جوړیږي او د مغنی استفاده کوو. بعضې مواد شته چې څنګه موږ له خارج نه راوړو.
څو کسان به تاسو ته د کمپنۍ کار کوي؟
په کمپنۍ کې تقریبا موږ د 15 شپږ دېرشو نفر په تعداد سره موږ د اوس فل حال په کار باندې مصروف یو. موږ سره
تاسو د یو ځوان څومره بس همدغه خوښي احساس کوو چې خپل هیواد کې سرمایه ګذاري کړی؟ ځینې ځوانان دي چې بهر ملکونو ته روان دي، خپل هیواد پرېږدي، وایي چې دلته کار نشته. تاسو څه ویل لرئ؟ تاسو دغه د نام سره یو شرکت لرئ، دلته کار کوئ، څنګه د کاروبار
الحمدلله په دې باندې ډیر شکر کسان د افغانستان حالات په حال اوس موږ ته ډیر خراب دي یعنی امنیت نشته نور مشکلات ډیر دي او خصوصا په کاروبار کې د دولت حمایه بيخي تقریبا نشته ونی سبو اوس موږ د برق مشکلات نور مشکلات ده خیر ده تجارتي مشکلات خو بیا هم د هر سربېره موږ خپل کار ته ادامه ورکړې ده پاتول ځوانانو خبره یو ځوان چې تر خارج پورې دي د اروپا پورې دي په یو سفر باندې تقریبا لزر ډالر دوی مصرف لري که یو لزر ډالر یو څوک دلته په کابل کې سرمایه گذاری کوي د دې یو غټ کاروبار دوی رامنځته کولی شي ځکه دا ډېرې پیسې دي دا پیسې اندې سرمایه پر راځي اندې مغز پر راځي دا یو لوی لوی مشکلات دي باید دا کار ځوانانو نه کی کوشش وکړي چې اندته خپل ځان لپاره یو کاروبار جوړ کړي ځکه ډېر شایو کې کار زمینې ډېرې شته خو یو څوک وړي کار وکړي
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده خو آزادۍ رو سره اوسې زما همکار سید سمیع عباس ته ډیو کې د مایکروفون ورته سپارم عباس صاحب خیر اخلاص
تشکر